واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمن د دوه د سوري تړون د درې کلونو د پوره کېدو سره طالبانو دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې نوې باب او د فتوحات ورځ بللې ده خو یو شمېر څېړونکو وایي چې طالبان د یوې معاملې په نتیجه کې واکمن شوي دي د طالبانو د حکومت چارواکو د چهارشنبه په ورځ یعنی د مارچ په لومړۍ نیټه د دې تړون درېمه کلیزه ولمانځله د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویل پروردیګار ورسره ډیر غټ مدد او کومک وکړ فتوحات یې ورنصیب کړل د دوه په تړون کې طالبانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کم هیواد په وړاندې نه کارول کیږي او ترګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي د ایټالیا په جنوبی ساحل کې د کډوالو د یوې کښتۍ ډوبېدو تر پیښې درې ورځې وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی په دغه پیښه کې شاوخوا اتیا تنو افغانانو هم ژوند له لاسه ورکړی دی دغه وزارت د سې شنبې په ورځ ناوخته یعنی د فبروري په 28مه په یوې اعلامیه کې وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس په دغه پیښه کې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د ژغورنې کارکوونکو د تېرې یک شنبې په ورځ چې د فبروري 28مه کېدله خبر ورکړو چې د ایټالیا په ساحل کې د کډوالو د یوې بیړۍ د اوختو په پیښه کې شاوخوا 50 تنه مړه شوي دي چې اکثریت یې افغانان دي د راپورونو په اساس د بیړۍ چې د افغانانو سربیره د پاکستان ایران او سومالی شاوخوا 200 کډوال پکې لیږدول څو ورځې مخکې د ترکیې نه حرکت کړو او د یک شنبې په سهار د ایټالیا د کلابریا د سیمې په ساحل کې د خرابې هوا له کبله د ډبرو سره وجنګېده د طالبانو حکومت د دوشنبې په ورځ یعنی د فبروري په 28مه خبر ورکړو چې په کابل ښار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په یو پټنځای باندې د عملیاتو په ترڅ کې د یادې ډلې دوه لوړپوړي قومندانان وژلې دي د دې خبر تفصیل به د نوشابې آشنا نه واوري
د دې اعلان نه څو ساعت وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې داعش په افغانستان کې شاوخوا 3000 جنګیالي لري او په دغه هیواد کې ترهګریز فعالیتونه کوي د طالبانو بیان سوي علماء مجاهد په یوه اعلامیه کې وویل چې د کابل ښار د ولسمې امنیتي حوزې اړوند خیرخانی سیمه کې د یک شنبه شپې په عملیاتو کې د داعش خراسان څنګه پوځي او عملیاتي مسول قاری فاتح وژل شوی دی داعش تر دا مهاله د خپل لوړ پوړي مشر د وژل کېدو په اړه د طالبانو اعدادات خبرګون نه دی خودلې نوشابه آشنا امریکا غږ واشنگتن
د طالبانو استخباراتو په دې ورستیو کې د دوو کسانو د سی ویډیو خبره کړې ده چې ظاهرا هغوی پکې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو په څونته د خلکو په هڅولو او د فحشا په دودولو اعتراف کوي یو له دغو کسانو ځان د لوګر اصلي او د کابل فیلی اوسیدونکو بولی چې عمران احمدزی نومیږي احمدزی په دې ویډیو کې چې د طالبانو د استخباراتو لخوا خبره شوې ده ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې د یاقوت شاه په مستعار نوم د نظام په ضد تبلیغات او د خلکو د پارولو هڅه کوله او غیر اخلاقي پوسټونه یې کول خو د رسنیو د ملاتړ ټولنې او خبریالان وایي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د هرې ورځې په تیریدو سره پر رسنیو او خبریالانو محدودیتونه مخ په زیاتېدو دي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ ناوخته د هند مرکز نوی ډیلی ته ورسېدو چې د نړۍ د شلو ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي د سویل شوی دی چې په دې غونډه کې به د ډیرو مسایلو ترڅنګ د اوکراین جګړه د ایجنډا په سر کې د شلو پرمختللو هیوادونو چې په جی شل شهرت لري د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو کې مجلسونه کوي تر دې مخکې د همدې هیوادونو د مالي چارو رئیسانو مجلسونه وکړل او په اوکراین د روسیې یرغل یې وغندو خو په یوې متفقه رایه د اعلامیې په خپرولو کې پاتې راغلل د امریکا خارجه وزیر ویل داسې هیڅ پلان نه لري چې په دې مجلس کې د روسیې یا د چین د بهرنیو چارو وزیرانو سره جلا لیدنه وکړي د یونان په مرکزي ساحه کې د ژغورنې عملی لا هم دغه ټکر وروسته خپل ماموریت ته دوام ورکوي چې د یو مسافر وړونکي او بل بار وړونکي اورګاډي له امله پیښ شوی دی په دې ټکر کې لږ تر لږه 36 کسان مړه شوي دي او ډیر نور زخمیان دي د اسوسییټډ پریس اژانس لخوا نه په خبره شوی ویډیو کې ښکاري چې د نجات لزګونه مامورین د پیښې په ساحه کې په پاکولو او د احتمالي ژوندي پاتې کسانو په موندلو بوخت وو. د دې پیښې له امله د یونان د ترانسپورت وزیر کاستس کارامانلس استعفا ورکړې ده. د ټاکر اصلي علت تر اوسه نه دی معلوم شوی، خو د پیښې په ځای کې د اورګاډو د سټیشن یو مسؤول کس نیول شوی دی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ وویل چې د پخواني پلان مطابق د مارچ په 14مه به ټاکنې وشي. ترکیه د تیرو څو اونیو راهیسې د هغو زلزلو له امله ویرجنه ده چې تر 45,000 زیات خلک پکې مړه شو او لسګونه زره نور زخمیان شوي دي. جمهور رئیس اردوغان د خپل حاکم ګوند د پارلمان غړو ته په وینا کې ویلي چې هیواد به یې په هر حالت کې د مارچ په 14مه ټاکنې وکړي. د تیرې میاشتې د زلزلې وروسته داسې زد او ناقص راپورونه خپاره شو چې کیدلی شي په ترکیه کې د جمهوري ریاست او پارلمان ټاکنې د زلزلې د زیانونو له امله وځنډېږي او ممکن د همدې کال د جون په میاشت کې وشي. دا شکونه زیات شوي دي چې که ټاکنې په وخت کې کیږي نو د زلزله ځپلو سیمو خلکو ته چې نفوس یې شاوخوا 14 میلیونه دی څنګه به د انتخاباتو او رایې اچونې شرایط برابرېږي. او د کووډ 19 ناروغي د خبرېدو اصلي منبع په اړه یو ځل بیا په آنلاین ډول تبصرې او انتقادونه زیات شوي دي چې د امریکا د انرژي وزارت په خپل تازه راپور کې ویل د کورونا ویروس چې د لویه ناروغي یې رامنځته کړه د چین د یو لابراتوار نه خپور شوی دی. د امریکا د فدرال پولیسو ادارې یا اف بی آی رئیس کریستوفر ری د فاکس نیوز تلویزیون سره مرکه کې د سیشن بې په ماښام ویل په ډېر احتمال د کورونا ویروس د یو لابراتوار نه خپور شوی د سې ادعا چې د امریکا د استخباراتي ادارو او ډیرو ساينس پوهانو ورسره هم نظر نه دي او وایي کېدلی شي دا ویروس د حیواناتو څخه انسانانو ته سرایت کړی او اصلي ځای یې د چین د ووهان ښار په هوانن مارکیټ یا بازار کې و. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واورېدل. پام وکړئ زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ته.
د طالبانو د حکومت چارواکو د امریکا او طالبانو ترمنځ دوه د تړون درې میکلیزې ته په ویناو کې امریکا په پرله پسې ډول دغه تړون نه په سرغړولو تور نه کړه، خو وی ویل چې دوی لا هم دغه تړون ته ژمن دي. سیاسي چارو ځینې کارپوهان د دغه تړون د پایلو په اړه جلا نظرونه لري. ځینې د افغانستان روان بشري ناورین د هم د تړون زیږنده ګڼي او ځینې نور بیا وایي د دوه تړون افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخه نیولې. اکرام شینواری رپورټ شنیږي.
د طالبانو حکومت د چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو سره په دوحه کې د خپل لاسلیک شوي تړون درېمه کلیزه ولمانځله. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې تړون د 2020 میلادي کال د فبروري په 9مه افغانستان لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس او د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر ترمنځ لاسلیک شوی و. ملا عبدالغني برادر پارک کې دغه تړون د لاسلیک د درېمې کلیزې په سبب جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د امریکا متحده ایالاتو سره په دوه کې چې دوی کومې ژمنې کړي هغه ټولې عملي کړي دي. ولا برادر په امریکا باندې د دوه تړون څخه د سرغړونو تور ولګو، خو ویل چې د طالبانو حکومت لا هم دغه تړون ته ژمن دي.
د اسلامي امارت د مسؤلینو نمونه یې د پخوا په چیر په تور لیست کې ساتلي، ګوندیزونه یې پرې لګولي او د افغان ملت شتمني یې په ناروا ډول کنګل کړې ده. له دې پورته ناروا عمل یې دا دی چې نور نړۍ هم اختتاب کړی ده او نه یې پریږدي چې له عام افغانانو سره په اقتصادي، تجارتي او بانکي چارو کې تعامل وکړي.
همدی غونډې ته د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست مولوی شهابالدین دلاور د افغانستان په فضايي حدودو کې د امریکایي ډرون بې پیلوټ الوتکو الوتنې هم د دوه د تړون سره په ټکر کې وګڼلې. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د امریکا متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ د دوه تړون د پایلو په اړه جلا نظرونه لري. د نړیوالو اړیکو یو کارپوه رضا قاسمي د دوه تړون څخه د نه سرغړولو په باب د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا برادر او نورو طالب چارواکو څرګندولو باندې شک څرګندوي او دا ګڼي چې طالبان په برخه کې رښتیا نه وي او نړیوال ټولنه هم د دوی په اداو باور نه کوي. ښاغلي قاسمي امریکا غږ ته ویل چې طالبانو نه یوازې دا چې په حکومت کې نورو قومي او مذهبي ډلو ته زیان نه دی ورکړی، بلکې د ښاغلي قاسمي د ادعا پر اساس له حکومتي ادارو څخه هم د نورو قومونو استازي ایستلي دي.
بیش از 90% مردم افغانستان را با فقر و گرسنگی و زندانی شدن تمام زنان و فرار میلیونها انسان به خارج از کشور گرفتار کرده.
د سنسی چارو بل کارپو تاریک پر هدی وی چی پاسل که د دوهی تړون افغانستان څخه د اصل ځواک د ځواکونو د وټلو لپاره په دې هدف لاسلیک شو چې د ځواکونو د وټلو پر مهال پری بریډونه ونیشي. خاغله پر هدیوي د دوهې په تړون کې نورو مسایلو ته دغه تړون په اصلي بحث کې ځای نه ورکړل شوی. اوس دغه تړون د لاسلیک وروسته ډېر مسایل پیښ شوي چې د ده په نظر د امریکا لخوا دغه تړون څخه د سرغړونو په توګه شمېرل کېږي. د سیاسي چارو دا کارپو په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د ډلې د مشر وژل کېدو ته اشاره کوي او وایي چې امریکا د القاعده د ډلې مشر اوسېدل په کابل کې یو سرغړونې په توګه ګوري. خو د نړیوالو اړیکو دا کارپو وایي چې کله افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو وتلو وروسته کورنیو جګړو ته کتنه وشي، نو دې دا ویلی شي چې دغه تړون د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته په دغه هېواد کې د کورنۍ جګړې مخه نیولې ده.
ایره هم گفته میتونیم وایي شاید باز مردم خفه هم شوه، اما اگر اتر یک توافقنامه نمی بود بعد از خروج امریکا از افغانستان یک جنگ داخلی که شباهت به دهه 90-93 که ما داشتیم میشد، چون که روسا وقتی که برآمدن دیدیم در افغانستان چی گپ شد، در افغانستان یک جنگ داخلی شد. در اینجا در افغانستان فضل خدا فعلا جنگ داخلی نشده.
در امریکا در متحده ایالاتو و طالبان ترمن در دوهی ترون نمخی در بحرنه زوکون دو تولی روستا باید افغانان و پیوتون شمول حکمت بانی موافقه کرده وی. در طالبان و در حکمت مخالفین وی سروسی در غسی حکمت در جور شوی. اهم در طالبان و پسر پرس حکمت که در خز و در کون و پر گردون بشری حکون در پام غرزه ول شوی دی. خود طالبان وی چی پا حکمت که در طول کامون اصازی برخ لری و حکمت در طول شمول دی. در طالبان حکمت وی چی در اسلامی شریعت پا چوکار که در طول افغانان و حکون تا جمن دی. افغانستان در پرد امریکا متحده ایالات و پخوانی زنگلی اصازی زلمی خلیزاد در دوهی تلون بانی در افغانان و پر لپسی انتقادون تا پکتنی پا دی روسیو که در خپل تویتر پا پانه در امریکا و طالبان ترمنز یا وزل بیا پا دغه تلون در بحث در پیلی دو وقته نکلی او ویلی چی دغه سی خبری کوله شی در دغه تلون پا بشپر عملی که دو که مرسته.
طالبانو در افغانستان لدننه در امریکا غاق رادیوی خبرونه در اولی دی خطر دی وروز تا امریکا غاق پا پورج منتیا خپلو افغان اولیدون کتا پا پختو او در جبو در کره باوری او هر ارخیزو خبرونو پا خبرولو دا افغانستان لبهره پر منزنیو چپو 922 کلو هرسا پلو خبرونو تا دوام باشه.
د امریکا د کانګرس غړو د سیشن بی بشپد امریکا او چین ترمنز د ستراتیژیک سیالۍ په حق له پر اخد وکړنه سیړنه پیل کړه. دوی په چین کې د بشري حقوقو د فعالانو او د امریکا د ملي امنیت د پخوانیو سلاکارانو نظریات واوریدل. د کانګرس غړي وایي د چین سره د امریکا په سیالیو کې اساسي ازادي د ګواښ سره مخامخ ده. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د جنوبي کارولاینا د ایالت په ساحل کې د چین د نظارتي بالون لويشتلو څو ونی ورسته د کانګرس غړو د دوړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي سیالي هر اړخیزه پلټنه پیلوي.
دا په وشتمه پیړۍ کې د ژوند سرنګوالي په حق لا یو وجودي هڅه ده او اساسي ازادي له ګواښ سره مخامخ دي. د چین کمونیست ګوند په یو داسې راتلونکي دقیق تمرکز کړی چې په نړۍ کې زورواک حکومتونه خلک وڅاري چیرې چې بشري حقونه د ګوند د هوسونو تابع وي.
کلګربه د هغې څلرویشت کسیزې کمیټې مشري کوي چې ډېر غړي یې وایي دغه کمیټه به د دواړو ګوندونو د ګډ کار یوه نمونه وي.
مونږ باید په دې پوه شو چې د چین کمونیست ګوند غواړي مونږ په ډلو سره ویشلي او متعصب واوسو. په حقیقت کې د چین کمونیست ګوند همدا هیله لري، خو دوی په دې نه پوهیږي چې زموږ د نظریاتو تنوع او سابقه د امریکا په عامل سیستم کې کومه ستونزه نه ده، بلکې زموږ تعریفونکې مشخصه او قوت دی.
د ترامپ د ادارې د ملي امنیت یو شمیر پخواني سلاکاران خبرداری ورکوي چې متحده ایالات باید په دغه سیالۍ کې له چین څخه مخکې شي.
متحده ایالات او د آزاد نړۍ په ګوټ ګوټ کې نورو هیوادونو خپل ستراتیژیک رقیب ته د پانګې او ټکنالوژۍ په ورسپارلو سره خپلې رقابتي ګټې له منځه وړي دي.
د روان کال په لومړیو کې ولسمشر جو بایدن ټینګار وکړ چې متحده ایالات له چین سره په شخړه کې نه بلکې رقابت کې دي. خو شنن کې وایي بیجنګ دا ډول نظر نه لري.
There's really no excuse anymore for being fooled.
The Beijing pomukhbande de na pohedalo lapara nur ozar nashta. Da gunda mashir Xi Jinping beshmira bayanuna aw da rejim krane harsa lawraya khkara kawi.
To be misunderstood at this late hour.
Da dare committee parakh tahqiq ba da Chin la khwad mutawajjih wa khun na wi arkhun ra waspadi. Da Congress ghadi da New House America waqt wel da da America pa karanizo simo ke da Chin la khwad zma kul pet sakha andikhna lari.
Can you imagine anything more precarious than having
آیا د دې تصور کولای شي چې د خوراکي توکو د تدارکاتو د سلسلې و برخه مولا داسې یو هوا سره چې زمونږ دوست نه دی د ممکنه شخړې په صورت کې لګو اکثر مخامخ شي؟
د کمیټې غړو امریکا غاک ته ویل نظارتي بالون د چین لخوا د متوجه امنیتي ګواښونو یو کوچنی برخه ده.
دغه ګواښ هره ورځ د امریکایانو په ټلیفونونو کې موجود دی او دلته هم نه خلاصه کیږي. چین لوی پوځي ګواښ دی، دوی لوی سمندري ځواک لري او ډېر شمېر کارپوهان استدلال کوي چې د امریکا له سمندري ځواک څخه هم لوی دی. دوی د متحده ایالات په نسبت ډېر شمېر قارپیما بالستیک توغندي ویشتون کې لري. د هایپرسونیک قابلیتونه هم د امریکا په پرتله زیات دي.
د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه په داسې یو قانون کار کوي چې بایدن ته به اجازه ورکړي چې د چین لخوا کنټرولیدونکی د ټیک ټاک اپلیکیشن په متحده ایالاتو کې بند کړي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې دا امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه. په هرات کې روغ دوه ماشومانو درملنې یو مرکز مسولین وایي چې په نشې توکو اخته دیرش تنه معتدین دغه مرکز ته درملنې لپاره ورول شوی. صفی الله احمد زی په دې اړه رپورت را لګره.
دی به نامعلوم آینده په اړه فکر کوي. داروګ د یو لس کلن ماشوم نور د نشو له ژوند ستړی شوی او په وینا یې غواړي درملنې وشي او نشې مواد پرېږدي.
ازي مواد مخدر خره خسته شوم دغه چې د مې ته بیمزه شو دی مم تا زیارت کې ودم مې ته دغه نورات به مرد یو مشیشتم عاشق مری خیاد ما پیر مدار مې و دغه تسلیم غریشتم کاګم مې وینځو کو بیارم دغه حواله له کوم بورم خونه غاخو پیش بورول خو خوار خو مدار خو د زندگی خو برسه.
دا تنکیز ونان چې په نشي مواد روغ دي د طالبانو لخوا د هرات خار څخه راټول کړل شوی او د روغ دوه ماشومانو د درملنې د مرکز ته راوړل شوی دي.
او تقریبا ووش تر دیر شو کوچنیان مشته راوړل شوی دي کم چې معتادین و روغ دي. په اوایل کې خو د دوه وضعیت ډیر خراب و، البساو د ګرما وسایلو حتی بعضی د یخنی د وجې صحیح مشکلات درلودل چې دلته بستر سو او د ډاکټرانو لخوا څخه درملنې او تداوی لاندې ونیول سول.
خدا مرکز یوازې د 520 بسترونو ظرفیت لري په داسې حال کې چې مراجعین زیات دي. د روغتون مشر وایي د بسترونو کموالي له امله نوي مراجعین باید لږ تر لږه تر دریو میاشتو پورې هم انتظار وباسي.
مراجعین مو ډیر سوي دي او په داوطلبه ډول والدین خپل اطفال راوړي دلته په لیست د منتظرینو کې لیکي چې بیا زموږ مریضان رخصت سي هغه بیا د تداوی لپاره دلته شامل کو.
که څه هم په هرات ولایت کې د روغدو کرش میرې په اړه کومه معتبره سروې نشته خو د عامې روغتیا ریاست د شمیرو پر اساس په دغه ولایت کې څه باندې 10,000 کسان په نشه یي موادو روږدي دي چې له دې ډلې شاوخوا 5% ماشومان دي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکي د ګرمو جامو او نورو اړینو توکو په راټولولو سره د ترکی او سوریې د زلزله ځپلو خلکو سره مرسته کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
له سهار راهیسې د لاس انجلس اوسیدونکي نږدې جمعاته بشر دوستانه مرستې، ګرمې جامې او نور اړین توکي راوړي تر څو ترکیه او سوریې ته د مرستې لپاره یې ولیږي.
موږ
د ترکیې د خلکو لپاره ژمنۍ ګرمې جامې راټولوو.
لکه څنګه چې موږ پوهیږو ترکیه واقعا یو لوی ناورین سره مخامخ شوې ده او په داسې سخت حالت کې دا مهمه نه ده چې مسلمان دی او یا هم غیر مسلمان، موږ د مرستې لپاره وردانګو، موږ د هر چا سره مرسته کوو. موږ به د هغوی سره مرسته وکړو. ما یو څه کالي ورلیږلي دي او موږ نورو کمپلو او ژمنیو کالیو ته اړتیا لرو.
د کالیفورنیا د هرې برخې اوسیدونکو د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ورودانګل. سندرغاړی نورودان سیوی د کالیفورنیا د شمالي برخې اوسیدونکی ده. هغه په ترکیه کې د ماشومانو سره د تعلیم په برخه کې هغوی ته پیسې راټولوي تر څو د هغوی سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
کیدای شي د دې پر ځای چې موږ ماشومان ښوونځي ته ولیږو او یا دا چې هغوی ته سکالرشپونه ورکړو هغوی ته ښوونځي جوړ کړو، نو موږ باید دا پیسې په نورو ضروري شیانو مصرف کړو.
مراد کارسلوغلو چې د لاریو د شرکت رئیس دی وایي هغه خپل ټول لاری د لاس انجلس او سان فرانسیسکو سیمه ته لیږلي دي تر څو د سوریا او ترکیې سره د مرستې په خاطر بشر دوستانه مرستې راټولې کړي او هوایي ډګر ته یې ورسوي. دا مرستې به اړو خلکو ته ورسیږي. په دې بکسونو کې د ښځو او ماشومانو لپاره ګرمې جامې او د حفظ الصحې اړین توکي شامل دي.
یوازنی شی چې موږ یې کولی شو له دې ځایه د هغوی سره مرسته وکړو، د اوس لپاره د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو اسباب دي، لکه ګرمې جامې، کمپلې، خیمې، ځکه چې راتلونکي درې یا شپږ میاشتې به دوی ته خورا ستونزمنه وي او حتی له هغه وروسته بیا رغونه به ښایي یو کال وخت ونیسي او یا هم ښایي له دې هم ډیر وخت ونیسي.
د امریکا د ژغورنې ډلې د خپلو روزل شویو تعلیمي سپیو او له ټنونو بشر دوستانه مرستو سره یو ځای زلزله ځپلو سیمو ته مرستې رسوي. د کالیفورنیا اوسیدونکي د دې ډول ناورین سره په ډېره ښه توګه آشنا دي. د سان اندریاس سیمه د زورورو او خطرناکو ځایونو له ډلې څخه ده چې ډېر ځلې له داسې ناورینونو سره مخامخ شوې ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دینی عالمان د پولیو په ضد مبارزه نړیواله اړتیا بولی او په مخنیوي کې په مشترکه هڅو ټینګار کوي. د دوی په باور ګزند د نړۍ ټولو وګړو ته خطر دی، نو په مخنیوي کې هم ټول یو شان مسولیت لري چې د دې ناعلاج وایرس په وړاندې خپل مسولیت تر سره کړي. نور تفصیل د منیر بهار پر رپورت کې.
په افغانستان کې د ګزند په ضد روانه مبارزه چې تر ډیره بریده روغتیا پالانو ته ورغاړي او واکسیناتوران پکې ښکیل دي، خو دینی عالمان د دې معلولونکې ناروغۍ په وړاندې مبارزه نړیواله اړتیا په ګوته کوي او ټول انسانان یې په مخنیوي کې په هلو ځلو مکلف بولي. دینی عالم مفتی احسان الحق حنفي امریکا غږ ته وویل چې پولیو نړیوال مصیبت دی او باید ټول انسانان یې په محو کولو کې غفلت ونه کړي.
پولیو یو نړیوال مصیبت دی او نړیوال په دې کې یو لاس یو خله او په شریکه کار کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې یو وخت او زمانه داسې و چې پولیو په ټوله دنیا کې عام و او ډیر هیوادونه یې وځپل، لکه کرونا مرض څنګه عام و او ټوله نړۍ په یو خله د کرونا په مقابل کې یې مبارزه شروع کړه. همدا لامل دی چې په نړیواله کچه باندې په دې کې مسلمانان او غیر مسلمانان څوک چې انسانیت ته احترام لري او د انسانیت خدمت کول غواړي هغوی ټول په دې کې شریک او شامل دي.
د ښاغلي حنفي په وینا د همدې مشترکو هڅو له کبله نن پولیو د نړۍ له ټولو هیوادونو محو شوی، خو یوازې د افغانستان او پاکستان وګړي لا هم د دې وایروس په مقابله کې واخول نه دي. نوموړی هیله مندي ښیي چې ګزڼ یا پولیو به هم دلته له منځه وړل کیږي.
همدا د مشترک نړیوال کار نتیجه او پایله وه چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د پولیو ناوړه مرض د مشترکې همکارۍ په نتیجه کې له منځه ولاړ. دا د اوس نو په خپلو اخري سلګیو کې دی چې کمې پیښې په افغانستان او همداسې په پاکستان کې پیدا شوې دي. باوري یم چې د پولیو ناوړه مرض به انشاءالله همدلته خپل ژوند له لاسه ورکوي.
بلخوا په افغانستان کې د پولیو مخنیوي بیړنۍ مرکز وایي چې د نړۍ له بیلابیلو اسلامي سازمانونو او عالمانو سره په همغږۍ د ګزند د مخنیوي چارې په مخ وړي. کابل کې د پولیو بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن آشنا رادیو ته په دې حق له وویل
موږ په دې برخه کې د نړیوالو سره خصوصا د اسلامي علماو سره په تماس کې یو، کوم چې آی جی یا اسلامیک اډوایزری ګروپ دی چې د او آی سی لخوا تکمیلیږي، هغه موږ سره په دې کې همغږي دي. یو ښه مثال یې تېره هفته موږ په خوست کې په 28 او 29 فروری باندې 2023 میلادي کال کې د علماو غونډه درلوده، یو کانفرنس هم درلوده.
دا مهال ګزان د ټولې نړۍ لمنځه افغانستان او پاکستان کې لا هم د ماشومان ژوند ګواښي، خو باور داده چې مشترکې هڅې د دې وایروس په مخنیوي کې پریکنده اغیز لرلی شي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خپرونه درولې دي، خو تاسو کولی شئ زمونږ پښتو خپرونه پر لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290 څپو اوریدلی شئ. ماخامنۍ پښتو خپرونه پر 2140 2015 9015 11590 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. د سپینې خبرې یا رکو راست خپرونه پر لنډو څپو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140 9915 او ساسغ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
اوس هم د صحت په اړه باندې زموږ همکاري شافیہ سردار تاسو لپاره یو مرکه جوړ کړی، تاسو ته درورو.
یو ډیره زیاته مهمه موضوع ده، دا د انسان په سینه کې لیک چپ طرف ته مائل ده. او یو انسان چې لاس موټی کی د موټی په انداز باندې، هر انسان په همدغه انداز باندې زړه لري. او دغه زړه چې دا بیا تقریبا تلور جو کلري چې دوی دهلیزونه دي یا ATM ورته وایي، او دوی بوتینات دي چې هغوی ته وینټریکل وایي. او دغه د بوتیناتو او یا دغه د وینټریکل لویه دنده یې دا ده چې دا وجود ته وینه پمپ کوي. نو د انسان وجود چې موږ داسې کوم فعالیت لرو، کوم حرکات لرو، کوم انرژي مصرفو، نو د دې د انرژي د مصرفولو لپاره هم خوراکي توکو ته او هم اکسیجن ته اړتیا ده. او زړه دا دنده لري چې وینه ټول وجود ته پمپ کړي، او د دغه پمپ له لارې پاکه وینه او اکسیجن او خوراکي توکي د وجود بېلابېلو برخو ته ورسي، ترڅو بېلابېلې برخې په د دغه انرژي څخه برخمنې شي او هغوی په حرکت راشي او هغوی په فعالیت باندې راشي، او د انسان روزمره اړتیاوې لاندغې لارې نه رسي او په یو ښه شکل باندې د هغوی کارونه انجام.
ډاکټر صاحب، د زړه حمله څه وخت منځ ته راځي او د دې اعراض او علایم څه دي؟
نو د زړه ناروغي بېلابېلې په سلهاوو په زرهاوو ناروغۍ دي، چې یو ناروغي د دې ناروغیو له ډلې څخه خیر حت عقیق چې ورته وایي د زړه حمله ده، همه چې دا رب په سینه کې درد ده.
بله.
دا چې دا درد څه ډول رامنځته کېږي، دا له نورو دردونو فرق کوي. یو شمېر نورې ناروغۍ یو څه ناروغۍ دي چې د هغوی ناروغۍ سره ورته والی لري. کله چې د انسان په وجود کې د وینې غول زیات شي او د هغې های کولیسټرول رامنځته شي، نو دغه غول ورو ورو د زړه په رګونو یا هغه رګونه چې زړه ته وینه ورکوي په هغو رګونو باندې کینی او هغه ورو ورو تنګوي. نو کله چې دغه رګونه تنګ کړل، یو وخت داسې مرحله رسیږي چې دغه رګونه دومره تنګ شي چې ما مخکې د یادونه وکړه چې د زړه عضلې ته اکسیجن او خوراکي توکي په اسانۍ باندې نه رسیږي. نو دا هغه مهال وي چې انسان ته په زړه کې درد پیدا کیږي. دغه درد زیاتره مهال د نورو دردونو نه فرق کوي، او دغه درد دومره شدید درد وي چې دومره هغه انسان د دغه درد د تحمل نه وځي، تحمل یې نشي کولی. دوه مهم سپارښتنې زه کوم چې یو خو د چوکي چې د سهار له مخې د ښه خواړه وخوري، غرمه دې داسې متوسط خواړه وخوري، او د شپې په مهال دې یوازې داسې خواړه وخوري، دومره کم خواړه دې وخوري چې یوازې دې پوهېږي او دې ډېر لوږې احساسونه کوي. او دوهمه خبره دا ده چې دوی دغه کسان باید منظم ورزش وکړي. دوی کوشش وکړي چې هر سهار لا کم د نیم ساعت ته تر یو ساعت پورې ورزش وکړي.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موستا سنا په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.